لاس تیر ولو څخه ځان تیر کو، ځکه کېدای شي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاس. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندی، مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و، ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي، د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چی باندې بدلی، په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي. ساس ټولو څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کېږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې ستاسې راتلونکي درسونه د دې مربوط دي. که چیرې ستاسې په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاص شي، تاسې کولی شئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاص شي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو. کوم نومات چې تاسې اخیستل کېږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسې په تفصیلي ډول سره ونه ویل شي، نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ. راځو و اخیرنۍ برخې ته. اخیرنۍ برخه ډېره مهمه ده. دغه برخه کې که چیرې تاسې پوښتنې واخلي او ښه نوټ کړئ، دغه کوم جوابونه چې دي ښه لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ، راتلونکي کې به تاسې د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي. زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو، دغه درې سوالونه به تاسې خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ. زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ، چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې. دوهم، بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي، چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بست. شنو خلاص د نهم ټولګي و یو لسم وسته. نن ورځ موږ تاسو د اندوکراین سیستم پیژنو. اندوکراین سیستم څه شی دی؟ زموږ په بدن کې کوم غړي چې وجود لري دوی ټوله یو ترمنځ همغږي ته ضرورت لري تر څو کوم فعالیتونه چې دي بدني سرته ورسي، چې هغه د عصبي سیستم او د اندوکراین سیستم په واسطه کنټرولېږي. اندوکراین سیستم چې دی هغه زموږ د بدن دغه فعالیتونه د هورمون په نامه د یو کیمیاوي موادو په واسطه کنټرولوي، چې تر عصبي مثال تر عصبي تنظیم چې شي دی عملیه چټکتیا یې چې ده کرا ده لږ ده. زموږ ستاسو درس به د اویامي صفې څخه تر شپږتیامي صفې پورې دوام وکړي. راځو د اندوکراین سیستم غدې پیژنو. اندوکراین سیستم غدې چې دی هغه د یو یا زیاتو کوچنی غدو څخه د مجموعې څخه جوړه شوې ده چې زموږ د بدن په مختلفو برخو کې قرار لري. دا غدې چې دی د هورمون په نامه کیمیاوي توکي ترشح کوي، چې دغه هورمون کیمیاوي توکي چې دی زموږ د بدن کوم فعالیتونه چې موږ سرته رسو هغوی چې کوي دغه هورمونو په واسطه کنټرولېږي دغه فعالیتونه. او دغه هورمونونه چې دی هغه د وینې د جریان لالاری زموږ هغه د کم هدف حجره چې ده، یعنی کم برخه چې کم هورمون ته ضرورت ولري هغه ته ځان رسي. یعنی هر کم فعالیت چې دی د هغه د پاره خاص مشخص هورمون تولیدیږي. اندوکراین چې دی هغه موږ وایو خپل په ځان کې کانال نه لري چې د هغه د لارې د هورمونونو چې کې انتقال کی دی په مستقیم ډول سره یا د وینې جریان ته داخليږي او یا هم د حجره په شاوخوا کې مایع کې تولیدیږي تویږي. او د دې چې دی د مثال موږ وايي دا کوم عملونه چې موږ سرته رسو دوی دا کوم هورمون چې دی مشخص هورمون هغه د هدف حجرې ته رسوي او د هغه د عکس العمل په نتیجه کې یو فعالیت موږ سرته رسو. بل چې د اندوکراین سرچپه چې دی اگزوکراین دی، چې اگزوکراین چې به دی د اندوکراین سرچپه دی، دوی هم په ځان کې کانال لري مجرا لري چې هغه د لارې د کوم هورمونونه چې دی هغوی چې کوي د حجرې و بهرنی برخې ته یا د هغه په شاوخوا چاپیریال کې دغه کوي تویوي. چې هغه مثال موږ ویل لکه
د خولو غدې دی، لوایبه غدې دی، هضمي غدې دی، او همدارنګه پانکراس چې دی هغه موږ هم په اندوکراین کې راځي او هم په اگزوکراین کې راځي. اگزوکراین او اندوکراین خپل د نامه څخه معلومیږي. اگزو د خارج، مثال خارج خواته کیمیاوي مواد ترشح کوي، او اندوکراین چې دی هغه و داخلي برخې ته. چې پانکراس چې دی هغه مثال موږ وایو د اگزو د اندوکراین په واسطه د هغه چې کې د کولمو داخل ته مواد انتقالي، همدارنګه د اگزوکراین په واسطه ځینې هورمونونه چې کوي و خارج ته. د یو مثال موږ وایو زموږ په بدن کې چې دی د ګلوکوز کچ هم چې کوي دغه اندوکراین په واسطه تنظیمیږي. رزو اوس نو موږ تاسو کومې غده چې په دغه سیستم کې شامل دي هغه په نوبت سره وایو. لومړی رزو د هایپوفیز یا نخامی غده، دوی چې دوی هم د اندوکراین سیستم د غړو څخه دي، غدو څخه دي چې موږ وایو زموږ د مغز په د مغز او هایپوتلاموس لاندې قرار لري. او هایپوتلاموس چې دی هغه موږ ویلو چې د مغز مثال موږ هغه برخه ده چې د عصبي او اندوکراین د سیستمونو فعالیتونه همغږي کوي، د دوی ترمنځ د بدن تعادل مشتر ساتي. د هایپوفیز یعنی نخامیه غده چې د نخود ته ورته جوړش لري، یو دانې ته ورته جوړش لري، او د دوی اساسي دنده چې ده هغه د نورو غدو تحریکول دي، او همدا په عین حال کې د غو کنټرول د اساسي دنده ده. او دوی چې دی د ودي هورمون هم ترشح کوي چې تر ټولو مهم هورمون دی چې زموږ په بدن کې چې کوم وده رامنځته کیږي، مثال فقط کې د غره کم نور برخو کې دا چې شدي ټوله د نخامیه غدې د هورمونونو د ترشحاتو څخه دی. د ودي هورمون چې دی موږ وایو کچیري د ودي هورمون خپل تر اندازې ډیر زیات ترشح شي، هغه د کوم کسانو د بیزای مثال د غیر نورمال ډول قد لوړېدو، او کچیري لږ ترشح شي هغه به د قد د کوچني کېدو کوچني پاتې کېدو لامل ګرځي. او دوی چې دی د هدف حجره چې ده د نخامیه غده اصلا خو ټوله برخه دي، خو اصلي د هدف حجره چې ده هډوکي او عضلات دي چې هغوی چې کوي هغو ته وده او نمو ورکوي. او دوی چې دی خپله په دغه برخه کې ترشح کیږي، او بیا وروسته د هغه څخه د وینې جریان ته انتقالیږي. او موږ وایو دغه کم د هایپوفیز یا نخامیه غده چې ده دا د استراحت په وخت کې د خوب په وخت کې زیات ترشح کیږي، او کله چې عمر څونه ډیریږي د عمر په ډیریدو سره د دې غدې ترشحات هم راکمیږي. ورپسې راځو د هایپوفیز یا نخامی غدې وروسته د تایراید غده پیژنو. د تایراید غده چې د هغه د حنجرې د پاسه د اچ په ډول اچ ماننه جوړش لري چې هلته قرار لري، او دا هورمون چې دی د میتابولیزم چټکتیا چې د هغه تنظیموي چې عموما موږ یې کچیري دا د تایراید غده چې د هغه د ایودین اندازه کچیري په دې کې موږ وایو کم سي د خوړو کې، هغه چې کیږي د تایراید د غدې د حجم د ډېرې دوه لامل کیږي چې په هغه پترس کې د جاغور نه جوړې رامنځته کیږي. او دا چې دی همیش باید چې موږ مخنیوي ورسو خو د دې لپاره باید موږ ایودین لرونکي مالګه همیش خپل په غذا کې ولرو په کافي اندازه. او موږ وایو کچیري په ماشومانو کې د مثال تایراید هورمون چې دی هغه کم سي، دغه شومان چې د ذهني وروسته پاتې والی فزیکی وده هم راکمیږي، او همدارنګه د دوی کم فزیکی وچ د هغه کې د شهان وده ریږي. نو دوی کې باید هم د دوی کم غذا چې د مناسبه ورکړل شي تر څو د دې د هورمون د کمښت څخه مخنیوي شوی وسه. او په لویان کې چې د هورمون راکم شي په هغه کې مثال د پوستکی وچوالی رامنځته کیږي، همدارنګه ګنګسیات تر سره لري. او کچیري په لویان کې د تایراید هورمون ترشح ډیر وسه، هغه به عصبانی مثال اعصاب همیشه خراب وي، د اعصاب په سیستم کې بې نظمي راځي. او بل موږ وایو د تایراید هورمون یو بل ډول چې دی هغه د تایرکسین په نامه سره یادیږي، چې د هغوی اساسي دنده په خوړو کې د انرژي آزادولو کنټرول دی. او دوی چې دی کچیر موږ وایو دغه د تایرکسین هورمون د تایراید غده له خپل اندازې څخه ډیر تایرکسین هورمون ترشح کوي، هغه په لویانو کې دغه د میتابولیزم عملیه ډیریږي چې په ترڅ کې په دغو کسانو کې د بدن تودوخه ډیریږي او پر دې باندې خوله ډیره ښکاري. پسې راځو د پارا تایراید غده. دا چې دی د تایراید غده و دوه طرف څلور خواو ته کوچنی غوټي مانند څلور کوچنی جوړښتونه دي چې دواړو خواو ته قرار لري. او موږ وایو د پارا تایراید هورمون چې دی هغه د کلسیم اندازه کنټرولي او چې دا ټول اساسي ده نه چیرې د کلسیم د اندازه مثال ډیر تر شو کې کلسیم دغه کې په وینه کې ډیر تر شو کې هغه د دې لامل کې چې زموږ د هډوکو او غاښونو چې دي هغه کلسیم په کافي اندازه بیا نسی جذبولی چې دا د هډوکو د کمزورتیا او ماتیدلو لامل کېږي دوی چې دي په وینه کې کلسیم چې کوي مثال دغه کې لږی یا ډیری او په اترس کې شنو او هډوکو ته تاوان رسیږي ورپسې راځو د پښتورګو د پاسه غدې وایو چې دا چې دی په دې کې یو غدې چې دی دوه برخه باندې ویشل کیږي د پښتورګې یو چې دی مرکزی دی او بل یې قشری دی او موږ وایو دغه غدې چې دی خپل د پښتورګو په پورتنی برخه کې قرار لري چې مرکزی چې دی د هغو دا چې دی د ادرینالین په نامه سره یا هورمون ترشح کوي چې دوی په هغه وخت کې مثال چې یو څوک ډیر هیجاني سي یا ډیر بیریدلی اوسي یا یو جګړه وویني یا د جګړې په حالت کې اوسي په هغه وخت کې دغه کم هورمون چې دی هغه ترشح کیږي د مثال خبرې موږ وایو کچیر موږ یو زمری ووینو چې یا داسې یو حیوان چې دغه څخه موږ بیری ریجو کچیر هغه موجونو او هغه چیکي حمله وغوړچو کې په دغه وخت کې دغه د اډرینالین هورمون د پښتورګو د پاس کم غدې چې دی افق کلیه چې دی د دې په واسطه ترشح کیږي چې په دغه حالت کې د انسان د زړه ضربان ډیریږي همدارنګه ژر ژر تنفس اخلي او په رنګ کې هم تغیر والی معلومیږي او بل چې دی د قشي برخه چې ده هغه د نور ادرینالین په نامه سره یادیږي چې دی چې به دی په وینه کې مثال د ګلوکوز کچه چې کې را تنظیموي چې دا د مثال د بیر په وخت کې د ګلوکوز اندازه ډیروي او په بدن کې ځواک پیدا کیږي چې موږ کولای شو په تیزی سره د هغه حیوان څخه وزغلو ورپسې راځو جنسي غدې جنسي غدې کې چې دی هغه موږ وایو تخمدانونه او خصیه شامل دي چې د دې څخه ګامیتونه جوړیږي او په تکسوري سیستم کې چې دی هغه مثال د جنسیت ټاکل لپاره مطلب د جنسیت ځانګړتیاوې تنظیموي او په ښځو کې چې دی د استروجن او پروجسترون هورمونونه او په نارینه کې چې دی هغه د تستوسترون هورمون وجود ترشح کوي پس شو کې د استروجن هورمون او د پروجسترون هورمون ډیر اساسي رول لوبوي چې استروجن چې دی هغه په شوزو کې د بالغېدو کم خصوصیات چې دی هغه په کښې کې راښکاره کوي او پروجسترون چې دی هغه د امیدواري لپاره رحم چې کوي آماده کوي او موږ وایو چې دغه پروجسترون هورمون چې دی ښځې د ښځینه خاصیتونه ورکوي که چیرې پروجسترون اندازه په شوزو کې مثال کمه سي هغه چې دی د نارینه خصوصیات ځان ته اخلي مثال د نارینه خصوصیات کې لکه مثال د دی ژر راځي همدارنګه اواز یې نارینه او ته ورته کیږي او که چیرې په نارینه وو کې د تستوسترون هورمون کم سي هغه چې به دی د نارینه وو خاصیتونه له منځه او پر ځای ښځینه خاصیتونه ځان ته اخلي مثال اواز یې نری کیږي او همدارنګه تیونه رازی غتیجه چې هغه چې دی د تستوسترون هورمون د کمیدو لامل رامنځته کیږي ورپسې راځو د جنسي غدو وروسته د پانکراس غدې پیژنو پانکراس غدې چې دی موږ وایو دوی عموما خپل ځان کې ګلابي رنګ لري او کم ګلابي یا خام کم رنګ ګلابي رنګ لري چې د معدې لاندې او د اسنایشا د پاسه موقعیت لري چې موږ تاسې په تېرو لوستونو کې هم لوستلي وه او دوی دوه اساسي نسجونه څخه جوړ شوي دي یا دوی اساسي دندې سرته رسي یو چې دی هغه نسجونه دي چې هضمي انزایم ترشح کوي او د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي او بل چې بې دي د انسولین او ګلوکوز په نامه یو ډول هورمونونه دي چې هغه ترشح کوي چې هغه راځو موږ او تاسې اوس وایو چې انسولین او ګلوکوز څه ډول هورمونونه دي او څه دنده سرته رسي راځو لومړی انسولین وایو انسولین چې دی هغه هورمون دی چې زموږ په بدن کې د ګلوکوز اندازه تنظیموي او کله چې موږ بدن اړتیا ته ولري په هغه وخت کې د ګلوکوز اندازه چې کوي راکموي انسولین چې دی هغه زموږ ځیګر چې دی هغه دې ته تحریکي دې ته راپاسي چې ګلوکوز په ګلایکوجن یا هم حیواني نشایستې باندې بدل کړي تر څو چې په بدن کې زیرمه کړل شي
د انسولین اندازه که چیرې کم سي په وینه کې د ګلوکوز اندازه ډیریږي چې دا په انسانانو کې د شکر ناروغي رامنځته کوي. د دې د کنټرولولو لپاره باید موږ ښه غذایي رژیم ولرو او همیشه ورزش وکړو تر څو د دغه شکر ناروغي څخه سات سي، او باید د ګلوکوز د استفادې څخه باید د مثال ډیری استفادې څخه ډډه وکړو. او دغه کم کسان چې په شکر ناروغي اخته کیږي په دوی کې چې د تندې احساس ډیریږي، چې کله دوی ډیری اوبه وڅښي هغه د دې لامل کیږي چې دوی چې مثال کم مثانه چې ده هغه بار بار تشه کړي، چې دا په انسان کې وروسته وروسته د بې حوصلګۍ او د کمزورتیا احساس رامنځته کوي. سسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه ګران زده کوونکو، خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او روغ اوسئ. شنو خلاص د لسم ټولګي وایي ولسم لوسته. نن موږ تاسې راځو د ارثي صفتونو موږ تېر لوست کې ځینې اړین موضوعات وپېژندله چې څنګه نور عالمان راولاړ سوله، او د نیمه بارزیت په اړه هم چې وکړه معلومات لاسته راوړل چې یوازې کم خصوصیات چې دي په هغه کې حتمي نه ده چې یوازې یو غالب او بل مغلوب اوسي، کېدای سي په دوی کې ځینې دواړه غالب یا هم دواړه مغلوب اوسي، چې هغه د نیمه بارزیت معنا ورکوي. یعنې په ځینې چې دي دوی هغه کم د مشنګو بوټي چې وو هغه چې کله تزویج کوي په هغه کې دوی ګلابي رنګ بوټي هم لاسته راوړي، چې دوی دې پایلې ته ورسېدله چې نه سپین پکشي کې غالب وو او نه هم ارغواني پکشي غالب وو، چې د مندل دغه نظریه یې ورته رد کړه چې یوازې غالب او مغلوب به اوسي. دوی وویل چې ځینې نباتات کېدای سي چې نیمه بارز واوسي، او ورسره مو د جنس تعینېدل وویل چې د جنس تعینېدل څرنګه په نارینه باندې اړه لري، ځکه چې د نارینه کوم کروموزومونه چې دي هغه ایکس او وای دي او د ښځینه ده ایکس او ایکس دي، چې د دوی په پورتنی مثال د دغو کروموزومونو په پورته برخه کې جینونه قرار لري، چې د پورتنی برخه کې چې د دغو جینونو په واسطه خصوصیات شي کېږي انتقالیږي د یو نسل څخه بل نسل ته، چې د دوی څخه به مثال یو دانه د مور خاصیت او بل به هم د پلار خاصیت واوسي. او کم مثال د جینونو چې دي جوړه جینونه موږ د علیلونو په نامه سره یاد کړله، او ورسره مو د توماس مورګان کم تجربه چې وه هغه مو هم وویله. اوس راځو د کم صفتونو چې دي زموږ خصوصیات یا کم دا ظاهري فینوټایپ چې دي چې پر انسانان باندې ښکاره کیږي هغه چې کوو واسي کوو. زموږ استاد سي درس به د اوو یا یمي صفې څخه تر دوه یمي صفې پرې دوام وکړي. لومړی راځو د سترګو رنګ ته یا هم آی کلر. د انسانانو د سترګو رنګ چې دي مختلف دي، مثال د سترګو رنګ دي، د پوستکي رنګ دي، د ورېښتانو رنګ دي، دا ټول چې دي د یو شمېر پیګمنټونو پورې اړه لري. یعنې کله چې پیګمنټونه سره یو ځای کیږي دغه رنګه مواد چې کله سره یو ځای کیږي ورڅخه یو رنګ چې کیږي تشکیلیږي. او دا کوم مثال د خصوصیات چې دی یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، او ال سو چې د جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي. او ځینې وخت کې د لیسي کچيري په دغه جینونو کې دغه راسي فرق راسي، یا مثال زایوت تغیر ورکړل سي، هغه وخت کې ځینې ګډوډیانې بنظمیان لازم مثال په زینو د سترګو رنگونه چې هم پکشي کې نسواري او هم پکشي کې توري، یعنی دا هغه چې د بنګد وډیانی دي چې د جینونو د زینو په انتقال کې رامسته کیږي، یا هم ځینې وخت د سترګو رنگ چې کې بيخي وجود نه لري. رزوم موږ وایو د سترګو رنگ چې دی هغه د زموږ د سترګو موږ برخي ویلې ونه، چې د مشیمه دغه کم مخکینی برخه چې د سترګو د کسي برخه چې ده، د دې د شاوخر برخه چې ده د انبیه په نامه سره یادېدله، چې د سترګو رنگ د دغه برخه په واسطه سره ټاکل کیږي. چې عموما دغه انبیه رنگ چې دی خپل په ځان کې د میلانین پیګمنت لري، چې دغه پیګمنت په واسطه روشانه او تاریک رنگونه ټاکل کیږي، معلومیږي چې د جینونو په واسطه انتقالیږي. او عموما دا کوم تاریک رنگونه چي دي هغه موږ وايي پر روشانه رنگونو باندې غالب دي. مثال خبره نسواري رنگ چي دي هغه پر او یا هم تیز شین رنگ چي دي هغه پر ابي رنگ باندې غالب دي.
چې کچیر مثال د پلار سترګې تورې ووسی او د مور سترګې شنې ووسی، په هغه کې به کچیر خالص مثال د دوی کم جینو ټایپ چې خالص وو، په هغه صورت کې د دوی کم نسل چې مسته کېږي هغه به چې ووسی ټوله تور سترګې، یا هم د پلار هغه کم د پلار یا مور چې هغه چې ووسی غالب ووسی هغه رنګ به ځان ته واخلي، یعنی شین زرغون رنګ به نه اخلي. او که چیرې خالص ونه اوسي، یعنی د پلار په نسل کې هم چې اوسي شین رنګ وجود ولري، کېدای سي چې د دوی په نسل کې یو پر درې، چې مثال درې دانې به یې نسواري یا څو دانې ماشومان به یې نسواري رنګ ولري، او یو ماشوم به یې په کښې کې شنې سترګې یا زرغونې سترګې ولري. او عموما دغه کوم خام رنګونه چې دي، لکه څنګه چې موږ وویل، هغه چې دي مغلوب دي. او عموما د په نړۍ کې تر اوسه پورې د انسانانو د سترګو نه دانې فینوټایپونه، فینوټایپ موږ او تاسې وپېژندل، ظاهري چې موږ ته ښکاره کوي هغه چې دي فینوټایپ څخه بحث کوي، چې فینوټایپ نه دانې فینوټایپ د سترګو په رنګ کې چې شوي دي تر اوسه پورې معلوم شوي دي. ورپسې راځو د پوستکي رنګ وایو. د پوستکي په رنګ کې کېدای سي امکان د پوستکي رنګ چې دی په هغه کې یو علیل پر ځای نه، د یو علیل پر ځای کېدای سي څو دانې علیل اوسي، چې عموما موږ وایي څلور جفت علیلونه چې دی هغه د پوستکي رنګ چې کوي ټاکي. په دې کې چې دی موږ وایي که چیرې دوه رګه د هغوی مختلف رنګه علیلونه شمېر د تور او سپین په منځ کې ډېر اوسي، هغونه دې تاریک رنګ ته چې کېږي نږدې کېږي، یعنی د جلد رنګ به چې اوسي د پوستکي رنګ به تاریکه اوسي. او د دې علیلونه چې دي د پوستکي رنګ چې دي هغه د خپل په ځان کې ډېر علیلونه لري، چې دغه علیلونه چې دي د پوستکي پر رنګ باندې خپل تاثیر اچوي. عموما په دې کې هم موږ وایو که چیرې د پوستکي په رنګ کې چې دي یو ډول ناجوړي هم وجود لري چې د البینزم په نامه سره یادیږي. البینزم څه وخت رامنځته کېږي؟ البینیزم هغه وخت رامنځته کېږي چې په ماشومانو کې د پروټین شدید کمښت راسي، یعنی پروټین چې څه شي کم واوسي، په هغه صورت کې البینیزم رامنځته کېږي. البینیزم داسې یو ناروغي ده چې پوستکی، وریښتان یې ټول خپل ځان کې سپین رنګ لري، چې دغه مثال په دې کې هغه مغلوب خاصیتونه چې کېږي پت پاتې کېږي. دا عموما په میراثي ډول سره رامنځته کېږي ډېری وخت، او ډېری وخت موږ وایي د پروټینو کمښت له امله کله چې ښځه امیدوار اوسي په هغه وخت کې چې کېدلی سي د مثال ځینې نورې بې نظمیانې دي چې د هغه له امله رامنځته کېږي. او عموما موږ وایو چې دغه کم د خپلوانو کې د دغه ډېر نږدې خپلوانو کې باید شوسي دغه ودونه ونوس، چې ډېری وخت د دغو له امله د دغه ناجوړیانې چې شي کېدلی سي رامنځته کېدای سي. د دې د مخنیوي دپاره باید موږ چې شي وکړو په نږدې خپلوانو کې چې ووسي ودونه ونسي. او دوی چې دی د سترګو رنګ چې دی سپین دی، نو د عدسیې شاته چې دی هغه وینه ښکاره کېږي، چې عموما د دوی هغه سترګه چې ده سور رنګ یا سره لمبه کوي. ورپسې راځو د ویښتانو ډول چې دی. د ویښتانو د رنګ د تعینېدو لپاره یوازې یوه جوړه علیلونه مخته راځي، یعنې د یوې جوړې علیلونه په واسطه د دوی ویښتانو رنګ معلومیږي. او عموما د تاو سوي یا پیچلي ګودي ویښتان چې دي هغه پر صافو ویښتانو باندې غالب دي. که چیرې په دې مثال په یو نسل کې د پلار ویښتان صاف او د مور ویښتان کوت اوسي، یا مثال خپل تاو سوي اوسي، هغوی چې د ریکام نسل چې رامنځته کېږي هغه به چې اوسي ډېر فیصده به تاو سوي ویښتان ولري، چې دا عموما ناخالص دي، یعنې هغه کم صاف ویښتان چې دي هغه کې چې پاتې کېږي مغلوب پاتې کېږي. ورپسې راځو د پوستکي په رنګ د چاپېریال تاثیر. د پوستکي په رنګ چاپېریال مستقیم تاثیر اچوي. که چیرې مثال د خبرې موږ یوازې یعنی جینیټکس یوازې تاثیر نه اچوي، کېدلی سي پر ځینو ډېری شیانو باندې چاپېریال هم مستقیم خپل اغېزې واچوي. که چیرې موږ قطبي ګیداره په نظر کې ونیسو، عموما دوی چې دي په خپل موسمو ته د حرارت درجې ته په نظر کې نیولو سره د دوی هغه کم رنګ چې دي هغه هم څه کوي تغیر خوري. دوی چې دي کله چې د حرارت درجه ډېره اوسي، د دوی په بدن کې کم انزایمونه چې دي هغه تولیدیږي، چې دغه کوم پیګمنټ چې د دوی رنګ ته نسواري رنګ ورکوي هغه پیګمنټ جوړیږي، چې عموما د ګرمو وختونو کې په هغه وختو کې د دوی رنګ یا دا اوړي موسم چې د دې ګیدړې رنګ چې دی هغه نسواري او دوی ته ښه فرصت برابرېږي چې په وښو کې د ښکار د کولو لپاره پټ سي. مګر په ژمي کې چې دی د دوی ته مثال د کافي اندازې د لمر په نه رسېدلو سره د او یا هم د بدن د حرارت په درجې د نه لولواري له امله د دوی کم رنګ چې دی هغه څه کېږي د انزایمونو چې د دوی په داخل کې دی هغه نه ترشح کېږي چې د ګیدړې رنګ پوستکی چی کیږي سپین کیږي چې دی بیا په واوره کې مثال کولای شي چې چیشې سي پچ سي او خپل ښکار د هغه په واسطه وکړي. دا غره کوم یوازې دی نه که چیرې موږ انسانان زموږ خپل ځانو ته په وګورو ډېری هغه سرڅې ده یا هغه سیمې چې چیشې اوسي لمر ډېر نه ورسېږي هغه سیمې چې دي کسان یې کم خلک چې دي هغوی سپین جلدې چې نسبتا سپین وي او کم کسان چې په هغه ځای کې د تودوخې درجه حرارت درجه عموما ډېره لوړه اوسي هغوی د جلد رنګ چې نسواری یا هم نسواری یا غنم رنگ یا تور ته نږدې یي. که چیرې مثال خپل افغانستان ته موږ په نظر کې ونیسو افغانستان کې هم هغه سیمې هغه ولایتونه یوازې هیوادونه له اخوا ته پرېږدو چې نږدې خپل هیواد ته راسو هغه سیمې چې ډېر تودې د هغو کسانو د جلد رنګ نسبت و هغو کسانو چې سرسیر کې ژوند کوي فرق کوي ډېر تفاوت کوي یعنی چاپیریال او جینیټکس دواړه کولای سي چې د دغو خصوصیاتو باندې انسان باید ډېر مستقیم تاثیر ولري. ډېری وخت شاید تاسې ته سوال پیدا سي چې مثال په ګرمسیر کې هم ځینې کسان چې جلد یې ډېر سپین هغه چې دی هغه بیا د څه دی د جینیټیک تاثیرات دي یعنی پر هغوی باندې چاپېریال ډېر تاثیر نه یې اچولی جینیټیک یې څه کړي تاثیر یې ډېرې پر ورپسې راځو زموږ اخرنی موضوع چې د کروموزومو په شمیر کې بدلون دی او د هغه سره موږ داون سندروم وایي. د کروموزومونه چې دي هغه عموما موږ وویله چې دوی چې دي درویشت جوړې او شپږ څلوېښت دانې دي چې په دې کې دوه ویشت دي جنس ټاکو دغه دي مثال جسمي دي او یوه جوړه چې ده هغه جنسي دي جنسیت ټاکونکي دي چې په دوی دغه د کروموزومونو په شمیر کې که چیرې تغیر راسي زموږ بسته د بدن کم سیستم چې دی حتی د ځینو که چیرې کم سي موږ وایي هغوی د مرګ سره مخامخ کیږي او که چیرې ډیر سي هغه د څه کیږي د داون سندروم نه جوړې رامنځته کیږي. حتی که چیرې یو دانه کروموزوم هم کم واوسي کم سي په هغه کس کې هغه څه کیږي مړ کیږي ځکه چې ناقص کیږي یعنې د هغو هغه کم برخه چې باید جوړه سوې وای هغه کروموزوم یې چې سوی دی پکشي کې کم راغلي او ټول نورمال انسانان چې دي د هغو د بد شپږ څلوېښت د نیچ شو سي کروموزومونه اوسي او درویش جوړې اوسي په دې کې باید نه کم او نه ډیر سي که چیرې کم او ډیر سي د مختلفو توانونو سره نوموړي کس مخامخ کیږي او جینونه چې دي هغه ټول کم خصوصیات چې دي مثال د مسل تولید دی د میتابولیزم عملی دی او نور ټول حیاتي فعالیتونه چې دي هغه د جینونو په موجودیت کې سرته رسیږي یعنی ټول د په جین پورې اړه لري او د جین سلامتیا چې ده هغه زموږ د بدن د صحت سلامتیا ده. اوس راځو داون سندروم وایو. داون سندروم چې دی هغه که چیرې د کروموزومونو په شمیر کې ډېروالی یو عدد کروموزوم زیات سي نوموړی شخص چې دی هغه د داون سندروم په ناجوړي باندې اخته کیږي چې دغه کسان چې دی خپل ځان ته خاص شکل لري او د دې ډېرې خصوصیات شي په د شکل لحاظ هم سره ورتي او دوی چې دي ټوله د ذهني ورسته پاتې والي سره مخامخ کیږي په عمر کې ډېریږي مګر په ذهن کې دوی کوچني پاتې دا نه جوړي چې د عمده په هغو کسانو کې پیدا کیږي چې د دې ښکلو وروسته مثال چې کیږي امیدواره کیږي هغه ښځې اوس مثال که چیرې موږ وایي دېرش کلن څخه زیادې ښځې که چیرې امیدواره سي په هغو کې یو پر یو زر پنځه سوه یا پنځلس سوه کسانو کې یو دانه چې کیر داون سندروم باندې ماشوم اختی او که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش پورې کلونو میندې مثال اوسي د هغو فیصدي چې کیږي تر هغه ډېریږي یعنی د اتلس څخه که تر دېرش موږ په نظر کې ونیسو هغه یو دانه یې په ډېرو کې او که چیرې د دېرش څخه تر پنځه دېرش کالو میندې مثال امیدوار اوسي هغوی چې بې دي د دغه کم فیصدي چې ده دوه چنده کیږي یعنی دوه په یو زر پنځه سوه کې دغه کسان په هغه اخته کیږي او که چیرې تر پنځه څلوېښت کلنۍ عمر ډېر اوسي هغه بیا ډېر فیصدي چې کیږي ډیری ژنی ډیر کسان کېدلی سي په دا داون سندروم باندې دا ماشومان یې په اخته سي چې یو پر شپاړس باندې فیصدي کېدلی سي. پس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د سترګو رنګ واضح کړه. دویمه پوښتنه د البینزم ناروغي د څه شي له امله رامنځته کیږي. او درېیمه پوښتنه داون سندروم څه ډول ناروغي ده. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت
له شنبې تر چهارشنبې د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوونه بلونه د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.